ازادي راديو یو ساعته پښتو خبرونه ته شراغلاست. د ماپښین دوه بجې سوي زملالي بشیر او همکاران می سلامونه وړاندې کوو. دا خبرونه د شمشاد زدران په تخنیکی مرسته خبريږي. د افغانستان لوی څارنوالي وای تر اوسه د کابل بانک څخه باندې 500 پوروړو خپل حسابونه تصفیه کړی دي. ګڼ شمېر نور مطالب لرو، خو تر هر څه مخکې د دې ساعت مهم خبرونه اورو. په نړیوالو خبرونو کې به واورو چې د پاکستان پوځ وای په قبایلي سیمو کې د هوایي بمباریو له کبله 40 تنه مشکوک سخت دریځې وسلوال وژلي دي. د وال سټریټ ژورنال راپورونه وایي د امریکا پوځ په پام کې لري چې په راتلونکو 4 کلونو کې د بهرنیو هوایي بریدونو شمېر ډیر کړي. خو تر دې مخکې کورني خبرونه له ناجیه صافی څخه اورو.
د هم د مهمو خبرونو سر ټکی په کابل ښار کې د یوې بهرنۍ میرمنې د تښتول کېدو په تړاو پلټنې پیل شوې. په هرات کې د اور لګیدنې یوې پیښې د یوې کورنۍ لس غړي وژلې او د افغانستان د مالیې وزیر د ګمرکونو او ولایتي مصوفیتونو مسؤلینو ته خبرداری ورکړ که د فساد مخنیوی ونه کړي له دندې به لرې شي. د خبرونو تفصیل. د کابل امنی قومندانې وایي چې په دې ښار کې د یوې بهرنۍ میرمنې د تښتولو په تړاو پلټنې پیل کړې دي. د امنی قومندانې د جنایي څېړنو مشر فریدون عبیدی ازادي راډیو ته وویل چې دغه میرمن نن سهار د سلرمې امنیتي حوزې اړوند د قلایفت الله په سیمه کې نامعلومو وسله والو وتښتوله. په ټولنیزو رسنیو کې ویل شوي چې دغه میرمن جرمنۍ ده او نن سهار وسله والو له موټره ښکته او نامعلوم ځای ته یې بوتله. د کابل ښار د دننه د اختطاف او ترور ورته پیښې له دې وړاندې هم شوي او خلک یې د ځان د خوندیتوب په اړه اندېښمن کړي دي. تر اوسه معلومه نه ده چې دا بهرنۍ میرمن د حکومت وسله والو مخالفینو تښتولي او که وسله والو غلو. په هرات کې د اور لګیدنې یوې پیښې د یوې کورنۍ لس غړي وژلې دي. د دې ولایت امنیه قومندان عبدالمجید روزي له ازادي راډیو سره په خبرو کې دا پیښه تایید کړه او ویې ویل چې د پیښې په اړه پلټنې پیل شوې دي. د هرات د حوزوي روغتون مسؤلین بیا وایي چې د وژل شوو کسانو په وجود کې د مرمیو او چړو نښې هم لیدل کېږي. په هرات کې د ازادي راډیو خبریال وایي د پولیسو مسؤلین هڅه کوي چې د پیښې جزئیات له خبریالانو پټ کړي او زیاتوي چې اوس د وژل شوو کسانو جسدونه د عدلي طب څانګې ته انتقال شوي دي. د افغانستان د مالیې وزیر د ګمرکونو او ولایتي مصوفیتونو مسؤلینو ته خبرداری ورکړ که د فساد مخنیوی ونه کړي او د عوایدو ټاکل شوی هدف پوره نه کړي له دندې به لرې شي. د مالیې وزیر عقیل حکیمی نن دا خبرې د تیرو شپږو میاشتو مالی وضعیت د څېړلو په اړه جوړ شوي پروګرام ته وکړې. ښاغلي حکیمی همدارنګه په ټینګار سره وویل چې ګمرکونه باید د مالیاتو په برخه کې ټاکل شوی هدف پوره کړي. نوموړي دا خبرداری په داسې حال کې ورکوي چې افغان حکومت د عوایدو په برخه کې د ټاکل شوي هدف تر اوسه شاوخوا 1 میلیارد افغانۍ شاته پاتې دی. افغان حکومت دا هڅې په داسې حال کې پیل کړي چې په دې وروستیو کې د نړیوالې ټولنې مرستې هم کمې شوې دي. دا و د افغانستان اړوند مهم خبرونه. بهرني خبرونه له فریبا ظاهر څخه اورئ.
د پاکستان پوځ وای په قبایلي سیمو کې د هوایي بمباریو له کبله 40 تنه مشکوک سختریز وسلوال وژلې دي. دغه حمله د شمالي وزیرستان په شوال سیمه کې سوي چې د افغانستان پولیس ته څیرمه پرته ناکراره سیمه ده. د پاکستان پوځ د تیر میلادي کال له جون میاشتې راهیسې په شمالي وزیرستان کې د سختریز وسلوالو پر ضد پوځي عملیات پیل کړي دي. پوځ په خپله پرونۍ اعلامیه کې ویلي چې پرون ماپښین په دقیقو هوایي حملو کې په شوال کې 40 تروریستان وژل شوي او ګڼ نور ټپیان شوي دي. په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړل شوي، خو د پاکستان د پوځ دغه ادعا خپلواکو سرچینو تر اوسه نه ده تایید کړې. د کشمیر په لانجمنه سیمه کې هند او پاکستان پر یو بل ډزې او د هوانونو اندښتونه کړي دي چې له کبله یې لږ تر لږه 8 ملکیان وژل شوي او په لسګونو نور ټپیان دي. د هند پوځ ویاند ډګرمن مانیش مهتا وویل پاکستاني پوځیانو په تیرو 2 ورځو کې په بالاکوټ او پونچ سیمو کې د هند پر پوستو ډزې کړي چې له کبله یې 6 ملکیان وژل شوي او لږ تر لږه 12 نور ټپیان دي. بلخوا د پاکستان پوځ په یو اعلامیه کې ویلي چې په دې جګړه کې 2 ملکیان وژل شوي او 2 نور ټپیان دي. دغه جګړې له یوې اونۍ راهیسې پیل شوې ده. دواړه هېوادونه د کشمیر د ملکیت دعوه لري. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف وایي کرملین په پام کې لري چې له ایران سره پوځي او تخنیکی همکاري پیاوړې کړي. دی وایي دغه اقدام به وروسته له هغه کېږي چې د تهران په وړاندې نړیوال اقتصادي بندیزونه لرې سي. لاوروف دا څرګندونې په مسکو کې له خپل ایراني سیال محمد جواد ظریف سره تر لیدو وروسته وکړې. د روسیې رسنۍ وایي دغو دواړو مشرانو له روسیې څخه ایران ته د اس 300 ډوله لرې واټن ویشتونکو توغندیو دستګاو د لیږلو پر احتمال او هم د هغو نویو قراردادونو په اړه خبرې کړې دي چې څنګه کولی سي په ایران کې د اټومي انرژي دستګاوې جوړې کړي. دوی د دواړو هیوادونو پر هغو هڅو هم بحث کړی چې څنګه کولی سي په سوریه کې د سولې د توافق منځګړیتوب وکړي. د امریکا متحده ایالات، اروپایي ټولنه، د خلیج هیوادونه او د سوریه منځلارو مخالفینو ټولو د روسیې او ایران لخوا د سوریه د سولې لپاره پلان رد کړی، ځکه دوی وایي روسیه او ایران دواړه غواړي بشار الاسد د سوریه د ولسمشر په توګه پاتې سي. د وال سټریټ جورنال راپورونه وایي د امریکا پاوز په پام کې لري په راتلونکو څلورو کلونو کې د بهرنیو هوایي بریدونو شمیر ډیر کړي. د پنټاګون د دغه پلان له مخې به استخباراتي فعالیتونه او د بی پلوټ الوتکو بریدونه تر 2019 کال پورې له اوسنۍ کچې یعنې په ورځ کې له 16 څخه تر 9 پورې ورسوي. په دې اقدام سره به دغه راز په اوکراین، عراق، سوریه، د چین په جنوبي اوبو او په شمالي افریقا کې د څارنې کچه هم لوړه سي. د امریکا هوایي ځواک اوس مهال تر ټولو ډیر د بی پلوټ الوتکو د بریدونو ماموریت پر مخ وړي. په همدلار کې د امریکا متحده ایالاتو او د دغه هیواد په مشرۍ د ائتلاف متحدانو پرون ویلي چې دوی په عراق او سوریه کې د 24 ساعتونو په موده کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش پر ضد 22 هوایي حمله کړې دي. ګډو ځواکونو په یوه اعلامیه کې ویلي چې د عراق له حکومت سره په همغږي د اسلامي دولت ډلې تر ولکې لاندې ودانیو او تجهیزاتو باندې 15 هوایي حمله په عراق کې شوې، چې د دې وسایط د هوان توغونکي ماشينګرني او نور تجهیزات په نشه شوې دي. په عین حال کې د سوریه په شمال ختیځ کې د دریو هوایي بریدونو په نتیجه کې د اسلامي دولت ډلې په یوه تخنیکی قطعه کې د دې ډلې جنگي سنگرونه، پناهځایونه او نور پوځي وسایل په نشه سوي دي. د عراق صدر اعظم په خپل اداره کې د اصلاحاتو د راوستو د یوې برخې په توګه د کابینې یوولس پوستونه لري کړي دي. د اصلاحاتو دغه پروګرام د فساد او ناسم مدیریت تکمولو په هدف پیل شوی چې د حکومت تر لوړ پوړو څوکۍ پورې رسیدلی او اداره یې اغېزمنه کړې ده. د عراق د صدر اعظم دفتر پرون یک شنبه په یوه اعلامیه کې ویلي چې حیدر العبادی امر کړی چې د کابینې د وزیرانو شمیر دي ژر تر ژره له 3 څخه 22 ته راکم سي. په دې اقدام سره د صدر اعظم د دریو مرستیالانو او څلور وزیرانو د موقف راکمول او هم د څلورو نورو وزارتخانو ادغام شامل دی. د عراق حکومت تر ډیره د خدماتو د کیفیت د ټیټوالي په ځانګړي ډول د برېښنایي ستونزو له کبله په دې وروستیو کې تر انتقادونو لاندې دی. او د سوریه پلازمینې دمشق ته نږدې پر یوه مارکېټ د دولت په هوایي حملو کې لږ تر لږه 2 کسان وژل شوي چې ډېری یې ملکیان دي. د یاغیانو تر ولکې لاندې دوما ښارګوټي باندې د دولت پرونۍ حملې د سوریه په جګړه کې تر ټولو خونړۍ ګڼل شوي دي. د خبرونو پای
ازادي راډیو اوري چې په منځنۍ صفه 12 شپږنیوي په ټول افغانستان کې خپرېږي. د افغانستان لوی څارنوالي وایي تر اوسه د کابل بانک څخه باندې 500 پوروړو خپل حسابونه تصفیه کړي دي. د کندوز ولایت په ښار کې د نن نه د غیر مسؤولو کسانو پر تګ راتګ بندیز لګول سو، خو ځایي اوسیدونکي د پوځي عملیاتو او وسلوالو ترمنځ بند پاتې دي.
بزرگونه کسان کورونه وارسوي، مالونه یالته په کورو کې پاتې دي، څل تندې مړس.
په ننګرهار کې سیلابونو خلکو ته درانه مالی او ځانې زیانونه اړولې. په دې اړه در سره تازه جزئیات شریکوو. د پکتیا والی وایي له پاکستان سره د دې ولایت سرحدي سیمې خوندي دي او هیڅ ډول سرغړونې پکښې نه تر سترګو کېږي. د دغه ولایت والی ځینو ولسوالیانو ته هم سفرونه کړي دي.
هدف د سفر ځینو او تر څو مور خپل امنیتي ځواکونه واستوي چې دوی دغه ولسوالۍ وژغورل او د خلکو وژغورل.
د خبرونې په دوهمه نیمایي کې 19 پروګرام نیمه نړۍ او راډیوي ډرامه یو کلیزر ژغونه اورېدل مه هېروئ. دا ازادي راديو ده د افغانستان لوی څارنوالي وای تر اوسه د کابل بانک څخه باندې 500 پورې وړ خپل حسابونه تصفیه کړی دي. د لوی څارنوالي سرپرست نور حبیب جلال نن په یو غونډه کې وویل چې دغه بانک له اختلاس شویو پیسو څخه تر دې مهاله 380 میلیون ډالر ترلاسه شوي دي، خو له فساد سره د مبارزې عالي اداره وایي چې له یو لړ پرمختګونو سره سره د کابل بانک په قضیه کې د حکومت اقدامات د قناعت وړ نه دي. قسیم سولمل په دې اړه نور جزئیات وړاندې کوي.
که څه هم په کابل بانک کې د اختلاس د قضیې د بیا څېړلو لپاره څه باندې لس میاشتې تیریشي، خو افغان حکومت وایي چې تر دې دمه څه باندې 50 تنه پوروړي حاضر سوي څو خپل پورونه ادا کړي. د لوی څارنوالۍ سرپرست نور حبیب جلال د دوشنبې په ورځ خبري اعلان ته وویل د پاتې کسانو د حاضرولو لپاره د پولیسو په مرسته هڅې دوام لري.
از جمله 227 نفر که جدولش به ما ارائه شده بیش از
ده هغه یو سلوبه وشتو کسانو له جمله څخه چې جدول مشترک کړل سوی چې باندې 50 تنه تر دې دمه د پولیسو په همکاري د لوی څارنوالۍ ادارې ته حاضر سوی او د تصفیه د ادارې لاري خپل پورونه تصفیه کړی دي، او د پاتې کسانو په اړه هم د لوی څارنوالۍ فعالیت د پولیسو په مرسته جریان لري.
جریان داره.
شغلی جلال ویل تر اوسه له اختلاسه او پیسو څخه 380 میلیون ډالر په نقدي توګه او یا هم د نورو قانوني پروسو له لارې ترلاسه شوی دی. د افغانستان لوی څارنوالۍ په وروستۍ کې د کابل بانک یو 1550 پوروړي ممنوع الخروج اعلان کړل او ټولو ښاروالۍ ته امر وکړ چې د دغو کسانو جایدادونه کنګل کړي. کابل بانک په 2010 میلادي کال کې وروسته له هغې له مالي بحران سره مخ سو چې د دغه بانک یو شمېر سهم لرونکو یې ورڅخه څه باندې 900 میلیونه ډالر اختلاس وکړ. د ملي وحدت حکومت له جوړېدو سره د دغه بانک قضیه یې ور بیا رابرسېره سوه او چارواکو ژمنه وکړه چې دغه قضیه به په بشپړه توګه وڅېړي. په ورته وخت کې د اداري فساد په وړاندې د مبارزې د عالي ادارې مشر غلام حسین فخري ازادي راډیو ته وویل چې که څه هم حکومت یو لړ اقدامات کړي، خو هغه ناکافي ګڼي.
پروسه کابل بانک به نظر ما
دوی زما په نظر د کابل بانک پروسه یو نسبي پرمختګ شي، خو د قناعت وړ نه دی ځکه چې لا هم زیاته برخه پوروړي نه دي حاضر سوي څو خپل پورونه ادا کړي. ښاغلی فخري وایي لا هم یوه زیاته اندازه اختلاس سوي پیسې نه دي ترلاسه سوي، او خلک تمه لري چې اختلاس کوونکو ته د مجازاتو سربیره باید دغه زیان چې دولت ته رسېدلی جبران سي. نوموړی سپارښتنه کوي چې دولت باید د دغو پیسو د ترلاسه کولو لپاره قاطعیت ولري او له بېلابېلو خواو فشار راوړي څو پوروړي د پورونو ورکولو ته اړ سي.
راپورونه، مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي رادیو نه.
زموږ غږ له ازادي رادیو اوري. په ننګرهار کې سیلابونو خلکو ته درانه مالی او ځاني زیانونه اړولې دي. د ننګرهار د سری میاشتې رئیس ننګیالی یوسفزی وایي سختو سیلابونو له امله د دې ولایت په غني خیلو، دور بابا، نازیان او مومندري ولسوالیو کې خلکو ته درانه مالی او ځاني تلفات اوښتي دي. د سری میاشتې د معلوماتو له مخې تر اوسه دغو سیمو ته لا مرسته نه ده رسېدلې، خو په پام کې ده چې د اضطراري کمیټې په دې اړه عاجله غونډه وکړي تر څو سیلاب ځپلو ته د مرستو په رسولو تصمیم ونیول سي. په دې اړه نور راپور له سیمې خزمور همکار شاه محمود شنواری راکوي. شنواری صاحب سلام، د سیلابونو په اړه کوم نوی معلومات لري؟
چې مخکې تاسو وویل هغه وروستي ارقام چې تر موږ را رسېدلي د سرې میاشتې لخوا نه، دوی هغه رضاکارانو چې هلته دغه سروې کړې ده او معلومات ترلاسه کړي دي، په غني خیلو کې 100 کورونه تخریب شوي دي، او شپږ تنه وایي دي چې د شپږ تنو جملې څخه یو تن جسد چې دی پیدا شوی دی. دور بابا ولسوالۍ کې تر شپېتو پورې کورونه یې تخریب کړي دي د سیلابونو له وجې نه. همدارنګه په نازیان ولسوالۍ کې هم تر لسو پورې کورونه تخریب شوي دي او درې کسان نیولي دي چې د دوی جسدونه تر اوسه نه دي پیدا شوي. په مومندري کې هم خلکو ته ډېر درانه مالي زیانونه اړولي دي چې په دې ولسوالۍ کې یو بازار و چې دغه بازار دوکانونه یې تخریب کړي، خرابه کړي، دغه سامان او وسایل چې پکې هغه وړي دي، او همدارنګه د چرګانو یو فارم چې شاوخوا 3000 چرګان پکې دی هم له منځه وړي دي. د ولایتي ادارې سره چې دغه په دې اړه مرکه وکړله، د ولایت وینا احمد زیاد وزي وویل چې دوی ته د ولسوالیو نه راپور رسېدلی دی. په دغه څلورو ولسوالیو کې خلکو ته درانه مالي زیانونه اوښتي. د ولایتي ادارې په خبره باندې چې دوی اړوند مرستندوی ادارو ته دلسپارلی تر څو په دغه سیمو کې سروې شروع کړي او مرستې چې لازمي مرستې دي او هغه لومړنۍ مرستې دي هغه باید ساحو ته ورسوي، خو تر اوسه پورې دغه سیمو ته مرستې نه دي رسېدلې او نه کوم د سروې ټیمونه رسېدلي دي. خو ولایتي ادارې ډاډ ورکړ چې دغه سیلاب د پولو ته به عاجل ټیمونه ورشي او دوی سره به مرسته ترسره شي.
ډیره مننه شینواری صاحب. شاه محمود شینواری و چې د ننګرهار د سیلابونو په اړه معلومات راکول.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. د پکتیا والی وایي له پاکستان سره د دې ولایت سرحدي سیمې خوندي دي او هیڅ ډول سرغړونې پکښې نه تر سترګو کېږي. نصرت ارسلا ازادي راډیو ته دغه خبرې یوه ورځ وروسته تر دې وکړې چې خپله یې د پکتیا سرحدي سیمو ته سفر وکړ او ډیورن کرښې ته نږدې سیمې یې ولیدې. ښاغلی ارسلا وایي د جنوب ختیځ زون په کچه یوازې د پکتیا په اړونده سرحدي سیمه کې د پاکستان د پوځ سرغړونې شته. دوی غواړي د همدې زون والیان په دې اړه ګډه غونډه وکړي. د پکتیا له والي سره زموږ همکار اسدالله لودین مرکه کړې او په سر کې یې ځینې پوښتلې چې سرحدي سیمو ته د سفر هدف څه و.
موږ د سفر هدف دا و چې هلته تېر پروژه کې جنګ په سمکنۍ او جانخیل کې تېر شو، بعضې کورونه بې ځای شوي وو. موږ د هغوی ته تسلي ورکولو دپاره او هغه بعضې کومکونه چې وو هغه هم ورته ورکول. هدف د سفر دینه او تر څو پورې خپل امنیتي ځواکونه اوسته یو چې دوی دغه ولسوالۍ وژغورل او دې خلک یې وژغورل. دې سره په څنګ کې موږ پټان ولسوالۍ ته لاړو. تاسو پوهېږئ چې زموږ سرحد د پټان ولسوالۍ کې هم دی او هلته موږ ګمرک هم لرو چې د هغې د مالونه د پاکستان نه راځي. موږ غوښتل چې دې څارنه وکړو، کتنه وکړو چې دغه صفري نقطې سره چا خو تجاوزات نه دي کړي. نو الحمدلله د پکتیا په سرحد باندې کوم تجاوزات په دې ځای کې نشته دي او په هغې ځای کې چې کوم زموږ سرحدي ځواکونه پراته دي د هغوی مورالونه هم جیږو.
بلې، تاسو ویل چې ډیورنډ کرښې په اوږدو کې د پکتیا په سرحد کې سرغړونې نشته، اما دا ویل شوي چې هلته پراته امنیتي ځواکونه د تجهیزاتو له کمښت سره مخ دي. څنګه تاسو دغه ستونزه ولیدله؟
تجهیزات نو مطلب دوی هغه پوستې چې موږ یادوو، ځکه دوی په خپل لاس باندې بعضې پوستې جوړې کړي دي چې هغه لاسي پوستې دي. که سړی مقابل کې اخوا ته د پاکستان لوري ته وګوري نو هغه مجهز دي او کانکریټي ځایونه لري او تعمیرونه لري. نو واقعا دغه یو ستونزه که ورته وایي یا کمی ورته وایي چې د مرکزي دولت دی کې باید توجه وکړي او غوښتنه موږ کړې ده چې انشاءالله دغه ځایان به هم پاخه کېږي.
بلې، دغه پوستې چې تاسو نږدې ولیدلې او وموویل چې د پاکستان د پوستو په پرتله کمزوري دي، تجهیزات هم کم دي، څنګه دا موضوع مو له مرکزي حکومت سره شریک کړه تر څو په دې برخه کې اقدامات وشي؟
واقعا دا موضوع موږ شریک کړی دی، بار بار هم شریک کړی دی او هغوی موږ ته ډاډ راکړی دی چې انشاءالله تجهیزاتو نه مطلب یو خو اسلحه او هغه بېله موضوع ده، ځکه چې هغه عمومي د افغانستان په سطحه باندې تاسو ته معلومات دی چې موږ کوم اسلحه او کوم تجهیزات لرو. یو دغه خپله د بردوباشت د سربازانو چې په دې ځای کې کېږي په دغې باندې مشخص موږ خبره کوو چې دا څنګه په کار دي او هغسې امکانات باید دوی ته مساعد شي تر څو بور دوی په ارامه فضا کې او په حوصلې باندې خپل سرحدونه دفاع وکړي.
بلې، والي صاحب، د غزون په سطحه باندې په پکتیکا کې داسې سرغړونې وشوې، هغه جګړه هم وشوه په سرحد سیمه کې، انګور اډې کې تاسیسات جوړېږي، هلته ویل کېږي چې اوس هم تاسیسات روان دي، که څه هم ستاسو مربوط نه راځي، اما داسې څه اقدام په نظر کې لري تر څو همغږي شي د پکتیکا له والي سره، دغه راز د خوست له مقامات سره، تر څو هغوی هم وهڅول شي او سرحد ته لاړ شي او دا تاسیسات له نږدې وګوري او په دې برخه کې اقدامات وکړي؟
موږ یو هڅه کړې ده چې زون د والي صاحبان شریکه ناست ولرو، انشاءالله نږدې ورځو کې به ولرو. دغه مسایل به ټول مطرح وو چې موږ څنګه کولی شو په شریکه باندې دغه موضوعات او مسایل مخه ونیسو او مرکز سره په شریکه او په یو خله باندې خپل مسایل مطرح کړو تر څو پورې هغوی اماده کړو چې دې مخنیوی وشي.
او په تېرو کلونو کې د پکتیا په سرحدي ولسوالیو د پاکستان له خوا توغندي راورېدل او توغندي راتلل د کونړ او ننګرهار په څیر، څنګه اوس ورځو کې داسې څه شته؟
تاسو پوهېږئ سکم درې میاشتې شاوخوا کېږي چې موږ راغلي په دغه ورځو کې خو داسې چې موضوع رسې حادثه نه راغلي چې دا خوان توغندي دې خواته ورول شوي.
د پکتیا والی نصرت ارسلا و چې د دغه ولایت د امنیتي وضعیت په اړه معلومات راکول. په همدې حال کې د کندوز ولایت په ښار کې د ننه د غیر مسؤولو وسلوالو پر تګ راتګ بندیز لګول سوی دی. د نوموړي ولایت امنیتي چارواکي وایي دوی یو واکمن کمیسیون جوړ کړی دی څو په ښار کې ټول غیر مسؤول وسلوال خلاص کړي او وروسته له هغه غواړي دغه پروسه د دې ولایت په ولسوالیو کې هم پیل کړي. په دې اړه زموږ همکار اجمل آریان له سیمې څخه نور حال راکوي.
د کندز د امنیت قومندانۍ سرپرست جنرال محمد قاسم جنگلباغ ازادي راډیو ته وویل چې په دې عملیاتو کې 12 وسلوال مخالفان وژل شوي دي، همدارنګه دولتي ځواکونه وکلي هم د طالبانو له موجودیت څخه تصفیه کړي دي. د خانآباد په ولسوالۍ کې تصفیوي عملیات پیل شوي دي چې تر اوسه پورې 12 وسلوال وژل شوي دي، همدارنګه وکلي هم د طالبانو له حضور څخه پاک شوي دي. او په دې عملیاتو کې دوه تنه غیر مسؤول وسلوال هم وژل شوي دي. څه باندې درې اونۍ کېږي د کندز ولایت د خانآباد ولسوالۍ د اختاش سیمه د وسلوالو مخالفانو په کنټرول کې ده. د اختاش سیمه د کندز په تازه تشکیل ولسوالیو کې شاملېږي، ځکه دغه سیمه د یوې ولسوالۍ په اندازه نفوس لري. خو د جګړې له کبله له دغې سیمې څخه او د خانآباد ولسوالۍ له نورو سیمو څخه په سلګونه کورنۍ بې ځایه شوي دي، او دا مهال له ګڼو ستونزو سره لاس او ګرېوان دي. یو تن بې ځایه شوي له ازادۍ راډیو سره خپلې ستونزې داسې بیان کړې:
عملیات یې نتیجه نه ورکوي، په زرګونه کسان کورونه واره سوي، مالونه یې هلته په کورو کې پاتې دي، څه له تندې مړه سو. یو قدم چې وړاندې لاړ سي له هغه ځای نه بېرته په شا سي، دوه برابره د هغو خلکو زور زیات سي.
په همدې حال کې د کندز ولایت د کډوالو او راستنیدونکو ریاست چارواکي هم وایي چې د وروستیو جګړو له کبله د نوموړي ولایت له خانآباد او قلعهزال ولسوالیو څخه په سلګونه کورنۍ بې ځایه شوي دي. دوی وایي چې اوس مهال د بې ځایه شوو کورنیو سروې جریان لري، څو نیازمنې کورنۍ په ګوته کړي، او وروسته له سروې به ورته خوراکي او غیر خوراکي توکي توزیع کړي. په همدې حال کې ذبیح‌الله مجاهد چې ځان د وسلوالو طالبانو ویان معرفي کوي وایي چې دوی د خانآباد ولسوالۍ په جنګلباشي او بوهند سیمو کې پر دولتي ځواکونو برید کړی، او په نتیجه کې 14 تنه دولتي ځواکونه وژلي دي. خو د کندز امنیتي چارواکي د طالبانو دغه اداره دوي.
دا ازادي راډیو ده. د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت د سیمه ییزو ارګانونو خپلواکې ادارې او یو ان هابیټاټ یا د ملګرو ملتونو د سرپناه جوړولو ادارې ترمنځ د 10 میلیون یورو په ارزښت د مرستو یو تړون لاسلیک سو. د دې تړون هدف د راستنیدونکو او کورنیو بې ځایه سویو کسانو لپاره د سرپناه جوړول او د بنسټیزو خدمتونو وړاندې کول دي. د افغانستان د کډوالو چارو وزیر وایي دا مرستې به په هغو ولایتونو کې ولګول سي چې زیات راستنیدونکي لري او یا هم د کورنیو بې ځایه سویو کچه پکې لوړه ده. په دې اړه نور جزئیات له کابله د رحمت الله افغان په راپور کې اورو.
یو ان هابیټاټ یا د ملګرو ملتونو د سرپناه جوړولو اداره وای په افغانستان کې د راستنیدونکو او د کورنۍ جګړو له امله د بې ځایه شویو سربیره له ولسوالۍ څخه ښارونو ته د اصلي ژوند په هدف د خلکو را کوچېدل هم پر یوې ستونزې بدله شوې. په افغانستان کې د دې ادارې سرپرست میتو فرنچ د یکشنبې په ورځ د کډوالو چارو وزارت او د سیمه ییزو ارګانونو خپلواکې ادارې سره د تړون د لاستیک په غونډه کې وویل د 10 میلیون یورو مرسته به وکړای شي تر یو حده د بې ځایه شویو کډوالو ستونزې حل کړي.
دا پروګرام د افغان حکومت د کاري لومړیتوبونو په رڼا چې په هغې کې د بې ځایه شویو او سیمه ییزې حکومتوالۍ پالیسۍ شاملې دي ترتیب شوی تر څو د هغو کسانو اساسي ستونزې چې په رښتیا هم سرپناه ته لاسرسی نه لري حل کړي، او موږ وکړای شو د دې پروګرام له لارې هغوی ته لازمې اسانتیاوې برابرې کړو.
د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت وایي چې سکل څه باندې 1 لک کورنۍ بې ځایه شوي او له پاکستان او ایران څخه 45,000 کورنۍ راستنې شوي چې له بېلابېلو ستونزو سره مخ دي. د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزیر سید حسین عالمی بلخی وویل دا مرستې به د 3 کلونو په اوږدو کې په کابل، ننګرهار او هرات ولایتونو کې د راستنیدونکو او بې ځایه شویو لپاره د سرپناه پر جوړولو او پر بنسټیزو پروژو ولګول سي.
دوی هغو کسانو ته چې راستانه شوي او یا هم کورنۍ بې ځایه شوي دي سرپناه پیدا کوي او پاتې پیسې په بنسټیزو چارو لګول کېږي. په هغو ځایونو کې چې ډېر کډوال ورته راستنیږي او هم کورنۍ زیات بې ځایه شوي او اصلي اوسیدونکو سره یو ځای
ژوند
کوي. هغه زیاته کړه د اګست میاشتې په 25مه نیټه به یو افغان پلاوی په پاکستان کې د غیر قانوني کډوالو رجستر کولو په هدف هغه هیواد ته سفر وکړي څو په هغه هیواد کې بې مدرکه اوسیدونکي کډوال ثبت کړي. د کډوالو چارو وزارت وایي چې دا مهال یو ایرانی پلاوی افغانستان ته راغلی څو د ملګرو ملتونو او افغان حکومت په درې اړخیزه غونډه کې ګډون وکړي چې په ایران کې د کډوالو ستونزو ته د رسیدګۍ لپاره په افغانستان کې جوړیږي. د ملګرو ملتونو د ارقامو پر اساس شاوخوا 1 میلیون افغان کډوال په ایران او 2.5 میلیونه نور په پاکستان کې ژوند کوي او همدارنګه په افغانستان کې نږدې 1 میلیون کورنۍ بې ځایه شوي شته چې له بېلابېلو ستونزو سره مخ دي. د چارو کارپوهان افغان حکومت ته سپارښتنه کوي چې په افغانستان کې راستنېدونکو کډوالو ته لازمې اسانتیاوې برابرې کړي.
د ازادي راډیو پښتو خبرونه اوري. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونه وایي که د هیواد په بازارونو کې پر پاکستانی مالونو بندیز ولګول سي دوی به پر نورو لارو غور وکړي. دا څرګندونې په داسې حال کې کیږي چې د افغانستان ځینو مدني ټولنو او عامو خلکو په هیواد کې د مخالفینو د حملو په عکس العمل کې ویلي وو چې افغان سوداګر دي له پاکستان څخه مالونه نه واردوي. په عین وخت کې ایسا یا د افغانستان د پانګې اچونې ملاتړ اداره وایي افغانستان په ډیرو برخو کې د تولیدولو ښه ظرفیتونه لري خو حکومت دې ورته پلانونه جوړ کړي. تفصیل د خان محمد سند په راپور کې اورو.
وروسته له دې چې د افغانستان یو شمیر مدني ټولنو او عامو خلکو هیواد ته د پاکستاني مالونو پر واردولو د بندیز موضوع مطرح کړه، د سوداګرۍ او صنایعو خونه وایي که د هیواد په بازارونو کې پر پاکستاني مالونو بندیزونه عملي شي له سوداګرو او واردونکو به وغواړي چې د خلکو د ضرورت وړ مالونه له نورو هیوادونو وارد کړي. د دې خونې مرستیال خانجان الکوزي د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د افغانستان تجارت تر ډېره ځایه د پاکستان له مارکیټونو پورې تړلی او که د هغه هیواد د محصولاتو او تولیداتو په واردولو بندیزونه ولګیږي په نورو لارو یې باید غور وشي.
تقریبا اضافه 70% در بازارهای ما جنس پاکستانی فروخته میشه.
سبند 70% پاکستانی مالونه از موږ په بازارونو کې پلورل کیږي. څرنګه چې اقتصادي پلوه پاکستان پورې تړلی وي باید په بدیلې فکر وکړو څو خلک له ستونزو سره مخ نه شي. خو سمدلاسه نشو کولای خلک مجبور کړو چې پاکستانی مالونه مرانیسي.
خاغلی الکوزی بوویل د درملو د واردونکو ټولنه د خلکو له خوښې سره سمه حاضره شوې چې پاکستانی درمل وارد نه کړي. دا خبرې په داسې حال کې کیږي چې په دې وروستیو کې د هیواد په ځینو لویو ښارونو کې د مخالفینو په مسلسلو بریدونو کې په سلګونو ملکي خلکو ته مرګ ژوبله واوښته. خلک وایي دا بریدونه د پاکستان د استخباراتي ادارې په مرسته ترسره کیږي. دغو وژنو ته په کتو سره خلکو او مدني ټولنو غږ پورته کړ چې سوداګر د نور پاکستاني مالونه نه واردوي، که څه هم حکومت تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. خو ښاغلی الکوزی وایي چې په پاکستاني مالونو د واردولو بندیز لګول د دواړو هیوادونو په زیان دي. په عین وخت کې آیسا یا د افغانستان د پانګې اچونې ملاتړ اداره وایي چې افغانستان د تولیداتو او محصولاتو لپاره ښې زمینې لري او که پام ورته وشي تر ډېره ځایه د خلکو اړتیاوې پوره کولی شي. د دې ادارې رئیس محمد قربان حقجو په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
د بسیاری از قلمهای تولیدی ما ظرفیت بلند تولیدی داریم.
په ډیرو برخو کې موږ د لوړ تولید ښه ظرفیتونه لرو او کولی شو چې کورنۍ اړتیا پرې پوره او حتی بهر ته هم صادر کړو. موږ اړتیا نه لرو چې نوشابې له بهره وارد کړو ځکه چې په هیواد کې په کافي اندازه اومه مواد او تازه میوې لرو.
دا په داسې حال کې ده چې اوس مهال سربیره په افغان بازارونو کې د پاکستانی موادو پر خرڅولو په یو شمیر ولایتونو لکه ننګرهار، کونړ، خوست، پکتیکا او ځینو نورو سیمو کې حتی د پیسو راکړه ورکړه هم په پاکستانیو روپیو ترسره کیږي. کارپوهان وایي که څه هم د پاکستاني مالونو نه واردول به د کورنیو تولیداتو او محصولاتو د زیاتولو لپاره هڅې تیزې کړي خو تر یوه وخته پورې به خلک له ستونزو سره مخ کړي. خان محمد سیند، ازادي راډیو، کابل.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان، سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
دا ازادي راډیو ده. د القاعده شبکې مشر ایمن الزواهری په خپل یو تازه پیغام کې د طالبانو له نوي مشر مولا منصور سره بیعت اعلان کړی دی. خو د القاعده د مشر په دې پیغام کې د اسلامي دولت په نامه ډلې یا داعش او د هغې د مشر ابو بکر البغدادي په اړه څه نه دي ویل سوي. آیا له طالبانو سره د القاعده د مشر د بیعت اعلان د داعش په ګټه دی او که څنګه؟ په دې اړه رضوان مراد د ازادي راډیو د خبر د څانګې راپور وړاندې کوي.
کسه هم چې د القاعده د مشر په پیغام کې د داعش او د دې ډلې د مشر په اړه څه نه دي راغلي، خو دا پیغام په یو نه یو ډول د داعش او د هغې اړوندو وسلوالو ډلو د دې ادعا چې وایي په عراق او سوریه کې اسلامي خلافت جوړ کړی دی ځواب ګڼل کیږي. د داعش مشر ابوبکر البغدادي تیر میلادي کال د اسلامي خلافت د قیام خبره وکړه او په ډاګه د هغه په وینا پر نړیوال جهاد د القاعده شبکې مشري او تسلط رد کړ.
د طالبانو له نوي مشر ملا منصور سره د بایت په دې اعلان کې ایمن الزواهری د اسلامي خلافت د قیام لپاره له طالبانو سره د مرستې ژمنه کړې ده. دا مطلب لیکونکی وایي د اسلامي خلافت په اړه د القاعده شبکې د مشر څرګندونې له هغو خبرو سره کوم توپیر نه لري چې د داعش مشر بغدادي کړي دي. ایمن الزواهری وایي چې د مسلمانانو لپاره به د چین د ایغور د کاشغر له خاره نیولې تر اندلسه پورې، له قفقاس نیولې تر سومالی او له کشمیر نه تر بیت المقدس پورې د اسلامي خلافت د قیام لپاره خپل فعالیت ته دوام ورکړي. داعش هم ورته ادعا کوي او سره له دې چې په قفقاس کې کومه سیمه نه ده لانیولې، خو بیا هم دغلته یو ولایت د اسلامي خلافت د برخې په توګه اعلان کړی دی. له ملا اختر محمد منصور سره د القاعده د مشر باید به د طالبانو د نوي مشر دریس چې له خپلمنځي اختلافاتو او د ملا عمر د کورنۍ له مخالفت سره مخامخ دی پیاوړی کړي. خو له ملا منصور سره د زواهری د بایعت اعلان د القاعده شبکې لخوا کومه نوې خبره نه ده، بلکې دا اعلان د القاعده شبکې د هغه دریس او بایعت پخلی دی چې پخوانی مشر اسامه بن لادن له ملا عمر سره کړی و. کتونکي په دې باور دی چې ایمن الزواهری پرتره دی چې له نوي طالب مشر سره خپل بیعت اعلان کړي بل انتخاب نه درلود، په ځانګړي ډول په داسې وخت کې چې داعش د القاعده د سیال په توګه څرګند شوی دی. د داعش پلویان بیا په دې نظر دي چې له ملا اختر محمد منصور سره د زواهری د بیعت اعلان په اصل کې د پاکستان له استخباراتو سره د نوموړي د بیعت په معنا ده.
د ازادي راډیو د پښتو یو ساعت خبرونې نیمای ته رسیدلی و. د خبرونې په دې نیمای کې اونیس پروګرام نیمه نړۍ او راډیوي ډراما یو کلی زر ژغونه خپرېږي، خو تر هغه مخکې د کورنۍ او نړیوالو خبرونو مهم ټکي له فریبا ظاهر څخه اورو.
په کابل کې د هغې بهرنۍ میرمنې په تړاو پلټنې پیل شوي چې نن سهار د کابل د څلورمې امنیتي حوزې اړوند د قلعه فتح الله په سیمه کې نامعلومو وسلوالو وتښتوله. په هرات کې د اورلګیدنې یوې پیښې د یوې کورنۍ لس غړي وژلي دي. د هرات حوزوي روغتون مسؤلین وایي چې د وژل شویو کسانو په وجود کې د مرمیو او چړو نښې هم لیدل کیږي. د افغانستان د مالیه وزیر د ګمرکونو او ولایتي مستوفیتونو مسؤلینو ته خبرداری ورکړی که د فساد مخنیوی ونه کړي او د عوایدو ټاکه سوی هدف پوره نه کړي له دندې به لرې سي. د پاکستان پوځ وایي په قبایلي سیمو کې د هوایي بمباریو له کبله څلوېښت تنه مشکوک سختریز وسلوال وژلي دي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف وایي کرملین په پام کې لري چې پر ایران د اقتصادي بندیزونو تر لرې کېدو وروسته له تهران سره پوځي او تخنیکي همکاري پیاوړې کړي. او د وال سټریټ جورنال راپورونه وایي د امریکا پوځ په پام کې لري په راتلونکو څلورو کلونو کې د بهرنیو هوایي بریدونو شمیر ډیر کړي.
یو کلی زر غاګونه.
درنو اوریدونکو، د ډرامی په تیره برخه کې مو اوریدل چې قدیر یعنی د احمد خسر وای چې یا له احمد نه دوه چنده ولور غواړي او یا میز خپل لور نه ورکوي. راځي د ډرامی په دې برخه کې واورو چې احمد په دې اکله څه غبرګون شي.
استاد ستړی مشي؟
خیر یسه. او هو هو ولی جانا په خیر اغله زوانا تم ستړی مشي؟
خیر اوسی استاد.
راځي کارخانه کې غوونه ډیر چیک دی، د څنګ دکان کې وکیل.
استاد ته خو ولا کار وويسته، گاونډي ته به د مزایمت وشي.
نه نه راځي، هغه مې خپل دکان دی.
او جمیل جانا دای دفتر غوندې ځای دی او ماشاءالله چې د استاد دای وډاله شاګردان چې وي کاری ورسته نه پاتې کیږي.
کینه دی بالښت ته ډډه وای.
خیر وسی.
خوالی جانا دا ځوان دی راونه پیژاندې.
استاد زه او جمیل ملګری مې یوې مشورې لپاره درته راغلی یو.
ښه، یعنی پوه دې کړم چې دا ځوان جمیل نومیږي او ستا ملګری دی.
ښه ولی جانا، استاد خو مې په نوم او قرابت پوه شو. اوس په اصلي خبرې ته راشو چې د څه لپاره راغلی یو. د وادې سره خو زه باید اوس د کار د بیا د پیل لپاره راغلی وای.
او یعنی چې اوس دې ته نه یې راغلی، نه غواړې چې استاد شي؟
استاد لنډه خبره به زه درته وکړم. موږ په خپل کلي کې په اجاره کار درته پیدا کړی.
دا خو مو ډیر لر کار کړی، نو ولی جانا تو نو ولی داسه شف شف را توائی
استازه زمو پکلی که بیکاری بیخی زیاده شوی مو بوایو که داغ تعمیر لخوان سر ده اجاره پا باید جور شی مکتبم کار پیدا شی
که جور راشو که رانشو ولی جانا تا تا خو ما ویلی و چه کار تا برتر آسه
استازه اصلا من گفتل چه پخپل کری که دا یاسو تن زوانانو تا کار پیدا کو خو یوازی و واسه مو نشوه
خانو زه مرسته سره کولای شم
هو مرسته کولای شی که تاسی زموک پا کلی که داغ تعمیر نجاری پا اجاره واخلی خو دیر کار دی مو بام پا کار در سره و دریگو استازه
هو دشلو کوتو ورسه یو دروازی دی
پام دی موده که با زموک د کلی یو چو حلکان پا شاگردین در سره و نیسی استازه
زوانانو خفکر مو کرده خلو ستونزو تا مو خلا را دیال پیدا کرده تاسی دیزان دی گتی سرا لالات هم گتا کتله
خو استازه یعنی و دی منله
او منله یو گنا اوس پا کار دا چی دی کار لخوان سرا خبری و کو چه پر بای سرا جوری گو او کنا
استازه کلا بور سرو وینو دا خیره
یارا لنن مراز نخو خبر خطا دا ځکه چې بل ځای مې واده کړې سبا ته به ورسره وګورو انشاءالله
سمه ده یاله جمیله در ولاړېږه چې ځو د استاد وخت مو ډېر ونیو
تاسې داسې وکړئ چې غرمه راسره پاتې شئ
خیر اوسې استاده بس که ستا اجازه وي موږ به درنه لاړ شو د خدای په امان
ښه نو چې ځئ په مخه مو ګلونه
ولې جانه تا خو نه ویلې چې د استاد دا یو لاس پرې دی
یار که په اول از مایو بام دی و دیلی چه داسه ماشالله کار جور دی چه دی دیر و نجارانو دی جور
گم در غد که تعلیم و خیوی آقا دی موترم را غی رازا رازا
خاقا دیر تا خویز پختنه و نکره چه تاس سپنگیری چند را غیلی ای
بس را غیلی اینو خدای مراوالا ملک سب میلمه خود خدای دوست دی
کور دی وطن قدیره موږ او تاسو خو دی یو کور او کلی خلک یو دی یو بل په ستونزو ښه خبر یو
همداسې ده ملک صاحب
قدیر جانه دوستي داسې نه کېږي صابر موږ ته ستا د شرطونو په هکله وویل وروره تا اوله چې لور ورکوله لوړ ولوړ دې پېښی وه او اوس دې بیا
ملک صاحب که ولوړ لوړ وکټیټ چا په زوره نه ده پې منلی نه به دې قبله و صابره
قدیره زه په خپله مخکینۍ وعده ولاړ یم په هغې موضوع بیا نه غږېږم هغه لومړنی ولور در کوم
قدیره ګناه چې څومره ډېرېږي هماغومره جزا لوړېږي ګوره دا په یوه او بله بانه په لوڼو ولور اخیستل حرام دی خیر که زه ستاسې د خیښۍ په اوله ورځ حاضر وای ما نه منل
ملک صاحب په دې خبره کې زه ملامت یم چې له اوله مې ورسره ومنله
هېڅ فرق نه کوي که قدیر وغواړي همدا اوس دې له ولوره تېر شي
ملک صاحب په دې خبره د صابر ډېر خوشحالېږي خبره دا ده چې زه په خپله خبره ولاړ یم که صابر د خپل زوی واده غواړي زما همدا شرط دی چې ولور به دوه برابره راکوي
ګوره قدیره که ته په خپله خبره ولاړ وای له اولې خبرې به دې نه تېرېدې دا ښه کار نه ده
ملک صاحب که ښه کار دی که بد هغه وخت یې زوی رک روغ و اوس خو یو لاس هم نشته دی
ځکه چې شی نه وایم ته یې مه وایه قدیره زما زوی د ولور په ګټلو پسې وتی و لاس یم همدا زما استادې ناسمې پرېکړې له امله پرې شو
قدیره دا د حل لاره نه ده ته که هر څومره پیسې په خپلې لور واخلې د احمد د لاس نشوالی خو نه پوره کېږي
نه نه ملک صاحب زما یوه خبره ده
قدیره تا اوس زما سره دوستي کړې که دښمني
صابره که یې دوستي ګڼې که یې دښمني دغه مې شرط دی که د زوی واده دې غواړي ولور به دوه برابره راکوي خلاص
ښه نو قدیره تا زموږ د مشرتوب لحاظ هم نه کړه
درځه ملک صاحب چې ځو قدیر یوازې پیسې پیژني مشرتوب نه پیژني
کړې قدیر مو درک نه لري مردارې مو ټول حویلې نیولې ګلالۍ هغه چایجور درسره وګوره چې ایشېږي و که نه
نه پوهېږم چې د احمد پلار له ملک نواب سره څه وایي چه دوم رزن ده کلا ده دروازه خواته ولر دی ده خزل اوز چیر ده واچه همه سطلم دک شوه
احمد از ویا چیر ده تلایوه
زمکه خواته د ولی جان او نثار ما سره ناستم.
د احمد لره راغلی په خیر؟
او خیر اوسې مورې، بهر نه خو زم راغلم. ما ته خو دې ونه ویل چې په خیر راغلې، لکه چې پلار ته مې په تمه وي چې داسې پوښتنه دې وکړه.
پوره یو ساعت د دروازې مخې ته د ملک صاحب سره ولاړ وو، ځکه پوښتنه مې وکړه.
رښتیا پلاره، ملک صاحب څه ویل؟ ډېر جدي غږېده، دواړه خفه غوندې وای.
چای د مشرۍ او ملکۍ احترام ونه ساته، ځکه په قهر وه.
د احمد پلاره، یا به اوس یا به لږ وروسته احمد هم خبر شي. ووایه څه څه ویل؟
خود به خبرېږم مورې. چا څه ویل؟
د احمد مورې، تو خو هېڅ خبره نه شې ساتی. پرې موده، زه د خوشحالۍ له زیرې سره خو راغلی نه یم. درځئ کوټې ته.
اوس خبره څه ده؟ ما ته خو هم یو څه ووایې، بیا به کوټې ته لاړ شو.
و سړیا، اوس یې ووایه نو. وعدې درسره ومنو که نه؟
همیرا، داسې انسان مې په دې اته څلوېښتو کالو عمر نه و لیدلی. مونږ په دې نیت ورغلو چې که ولور یو څه راته راپرېږدي، د احمد واده به وکړو.
ولې ورغلې وا پلاره؟ دا خبره به دې ورته نه کوله. هغه ته پیسې له اولاد نه مخکې دي.
زه خو وایم چې داسې کسان د پیسو غلامان دي. هغه اوس هغه پخوانی ولور هم نه مني، دوه برابره یې غواړي.
څه
ولې؟
وای، زما ګاونډي خپله لور یو معیوب سړي ته زما د لور په دوه برابره ولور ورکړه، ځکه زه هم اوس دوه برابره ولور غواړم.
هغه اوس وایي چې د احمد لاسم.
مورې مه ژاړه، خو یو لاس مې نشته. مړ خو نه یم، همت او غیرت خو مې نه دی خوړلی. ډېر بعدې راسره وکړه، ډېر بعد.
نن مو تر همدې ځایه درس بس دی. د دې اونۍ په آخر کې یوه وړوکې ازموینه در نه اخلم.
پروینه، لکه چې د ازموینه نه خلاصه ده.
څنګه؟ ازموینه خو له ټولو نه اخیستل کېږي. کوم چیرې ځې پروینې؟
نظر لږ دی، پلوشه هسې بې ځایه خبرې کوي.
ولې یې پټوې پروینې؟ په همدې ورځو کې واده دی له خیره.
ښه نو، جامې تیارې کړو.
خیریتي ده؟
جامې څه ته تیاروئ؟ پیغلو، همدا مو پاچایي ده. ستړې مشې شفیقې،
ستړې مشې.
خیر یې څه؟ زه لږ دی، ته ښه یې؟
شکر دی شفیقې. څنګه ناوخته راغلې؟ وخت درنه ورک و؟
وی ښه، هېڅ پوه شوې نه یمه. زه وایم چې ټولو څنګه کتابچیو قلمونه ټول کړي.
هو، درس خلاص شو شفیقې ترورې. تا څنګه وویل چې همدا مو پادشاهي ده؟ اوس خو خلک هر هفته کې یوه نوې جوړه کوي، او د پروینې واده ته خو به یې خود کوو.
ښه، واده ده رږدی. ای لورې، دا خوښي چې ستاسې په زړونو کې ده، د میندو په زړونو کې مو نشته.
هو صدیقه ترور، هم د پروینې واده ته خفه ده.
دا د دنیا دود دی، خدای دې ښه ژوند ورکړي. آمین. خو اولاد نه لرېتوب ډېر سخت دی. ما ته زور معلوم شو، د اولاد غم د انسان ملا ماتوي.
ترورې، اسلام له بنده خلاص نه شو؟
نه لورې، تر اوسه محکمې لا پاتې دي. همداسې در په در او سرګردانه یو.
ترورې، د دلاور کاکا د بند موده خو لږه ده، هغه نه ده پوره شوې؟
نه لورې، د شپږو میاشتو یادو لاسې په خوله اسانه راځي. تر اوسه یې لا وخت پاته ده.
هو رښتیا وایې ترورې، زما پلار هم ځکه پنځه کاله بند تېر که. دا پنځه کاله نه و، په موږ باندې پنځوس کاله تېر شو.
ښه، ته اوس د خفګان خبرې مه کوه. واده دې کله دی له خیره؟
شفقې ترورې، هغه وخت چې مې پلار بندي و، هغوی څو ځلې راغلل، ویل یې واده راکړئ، خو مور مې یوازې وه، وی نه منل.
او کله چې مسافر کاکا مې له بنده خلاص شو، دا بهانه هم ختمه شوه.
بس ګورې ودان، اوس هم ډېر درته وکتل.
رښتیا یوه پوښتنه را یاده شوه، دا رښتیا دی چې د ګلالۍ د ورور لاس پرې شوی؟
هو، هغه ورځې ملګري لیدو ته ورغلي وو. آفرین دې عمیرا په زړه وي.
هو کنه، ګلالۍ ورته کونډه شوه، د زوی یې لاس پرې شو. هغه ورځ ګودر کې ګلالۍ خپله کیسه راته وکړه.
درنو اوریدونکو، که تاسې د احمد پر ځای وای، د قدیر د دې پرېکړې په وړاندې به مو څه ډول غبرګون ښوولی وای، او یا هم د خپل شاوخوا څخه کیسې راته وکړئ.
نیمه نړۍ
د خزل لپاره د ازادي رادیو ځنګړې خبرونه
جوړون کې مسوده نیازه
د نیمه نړۍ درنو ورېدونکو سلامونه مې ومني په دې هیله چې روغ او جوړ وسئ د دې اونۍ خبرونه پیلوو په دې خبرونه کې د ښځو پر وړاندې په یو جلا ډول تاوتریخوالی خبرې کوو کله کله په ځینو کورنیو کې د نه آګاهۍ له امله د واده په شپه په نوې ناوې پرته له کوم جرم نه د بدنامۍ تور پورې کېږي چې په نتیجه کې د نجلۍ ژوند تباه او د کورنیو ترمنځ خبره دښمنۍ اوان مرګ ژوبلې ته رسېږي په دې خبرونه کې په همدې موضوع بحث کوو چې زه مسوده نیازی وړاندې کوم قدرمنو اوریدونکو عفت او حیا د ښځې لپاره تر ټولو مهم اصل دی نه یوازې دا چې په ټولو ادیانو او مذاهبو کې د تایید وړ دی بلکې عقل او بشري افکار هم دا خبره تاییدوي خو پوښتنه دا ده چې ځینې نجونې سره له دې چې با عفته او پاک لمنې وي بیا هم د کورنیو لخوا د نه باکرګۍ په جرم له تاوتریخوالي طلاق او زورونې سره مخ کیږي او کله کله آن د ځان وژنې سبب هم ګرځي د غزنی ولایت له اوسیدونکو فریبانه به واورو چې له نامزادۍ نه تر زفاف شپې پورې څومره تشویش درلوده
دو درې کاله کېږي چې واده مې کړی مخکې له دې چې نامزاده شم ډېره په تشویش کې وم هر څوک چې به راپسې په مرکې راتلل ځوابول به مې کله مې چې واده وکړ د واده په شپه ټول منتظر و چې څه خبره ده خواښې مې د لورې ښځې اندرورګانې ټولې د دروازې شاته منتظرې وي چې معلومه کړي زه څنګه نجلۍ یم ډېره وارخطا وم او فکر مې کوه چې وژنې مې
د پروان اوسیدونکو مرزیه د خپل خاوند د ښه چلند او برخلاف د خپل خور یادونه کوي چې له میړه سره یې له کلونو ګډ ژوند وروسته اوس هم د هغه پیغورونه اوري او ځورېږي
ما خپل خور چې زه په خپل دیده کې چې مشر خور مې وه تر اوسه پورې چې د غزوان زلمیان لورانې واد شوي دي تر اوسه هغه اوږده په زړه کې دي چې ته پیغله نه وي ستا موږ سره شی نه ولیدله مګر هغسې نه وه خو تر اوسه هم هغه سړی په زړه کې همهغه اوږده لري چې کله خبر راسي نوم یې راخلي چې فلاني مور هم دغسې قصه وه نو تر اوسه پورې هغه ما خور انجوړي خو زه خپل هم پېژم چې زه شخصا زه خپله چې خپل زما په وجود کې دا وه چې زما شو سړی پوه وه باسواد سړی و پیدلی و چې دا څه مشکل نه لري فضل د خدای زه تر اوسه پورې څه مشکلات ما نه ولیدله
راځئ دا به هم واورو چې په بېلابېلو سیمو کې د واده په شپه له ناوې نه د هغې د خاوند او کورنۍ د نه رضایت په صورت کې له دې او کورنۍ سره یې څه ډول چال چلند کوي
سره پیغلې چې وادي ځي ناویګانې چې کله هغه اوله شپه د خپل خاوند سره ژوند کوي نږدې کېږي نو بیا په هغه کې څه نشاني نه ویني بیا په هماغه شپه کې ښځه وایي ته کوي ټول خپل خپلوان خبروي چې دا پیغله نه وه ښځه په هماغه سبا یې غوږ یېم پرې کوله پز یېم پرې کوله سر یې خریله ښه سبا یې وخت ته به فامیل ته ورتله یا به څه به کړل چې ملازان ښځه به دغسې خران کالو سره به راویستله چې ویل دغه لور ده یاد خور ده دا استاد نور زما په کار نه ده ډېرو بیا په مړه کوله په هماغه شپه مړه کوله سبا یې وخت ته به ولوړ چې راسته مړی اوسي
خدای زمي دختر چې قطع شوی جوړه کنه او د
کله چې یو انجلې خپل نوی کور ته ځي ډېره په تشویش کې وي ما په خپل سترګو لیدلې چې کله ناوی د زوم کور ته یوسي د کورنۍ نور غړي او زړې ښځې د ناوی د کوټې دروازې شاته ناستې وي او دې ته منتظر وي چې څه خبره ده زما په نظر دا د دوو انسانانو په شخصي ژوند کې لاسوهنه ده حتی کله کله تر ترجمې پورې مېرمنې په تمه وي چې پوه شي څه خبره ده
خو د کورنیو لخوا له نوې ناوې سره دا ډول چلند په ځینو نجونو کې د واده په اړه بد ذهنیت رامنځته کوي د کابل اوسیدونکي شایسته چې تل له دې بابته په تشویش کې وي وایي مخکې له دې نه چې زما په پاک لمنۍ او عفت داغ ولګېږي خدای پاک دې ما ته مرګ راکړي
ټول نن سبا کې د نجونې دي زیاتره ډېر ښه دي او ډېر پکې شته چې زموږ باید په هغې باندې یو بد پې ونه وایو بد اخلاق ونه حساب کړو خدای پاک کار ده چې هغه جوړښت دی هماسې ده د خدای پاک ماس یو ساختمان ورکړم نو زه خدا ته شونه ډېر لرم ځکه چې نن سبا موږ خپل افغانانو کې چې ګورو نن سبا زموږ خپل افغانستان کې څه رقم خبرې را روانې دي ځکه چې دا خبرې بې ځایه خبرې ډېرې زموږ په خپل وطن کې نو موږ خپل خواهش لرو چې دغه کارونه باید چې کم شي تر څو چې ثابته نه وي ښه کار نه دی چې داسې یو اقناق یو خبرې جوړ کړو دا خبرې تشویش خو زه لرم چا خبر زه پاک اجلی یم د خدای نه دا ورځ نه غواړم چې کله هغه ورځ ما باندې راځي چې بې ځایه تومچ روانې کېږي نو هغه ورځ خدای پاک ما ته مه راوړي کله راوړي نو هغې نه مخکې ما نه خدای پاک تر هغه وخت پورې ژوندی نه یې ساتي چې
په عدلي طب کې د نسایي ولادي برخې متخصصه ډاکټره ترینا یادګاری وایي چې ولې او په کوم علت د واده په شپه په ځینو پاک لمنو نجونو د بدنامۍ تور پوري کیږي
چې کیدای شي یو جلکۍ پاک لمنه جلکۍ او دا نوعیت د بکارتې الاستیکي یا شکلې التوایي نو دا چې وینه ورنکه موږ نشو ویلی چې دا جلکۍ پاک لمنه نه ده ځکه چې بکارت د نوعیت له شکله دوه ناوه لري یو یې الاستیکي ده او بل یې لحمی گوشتی یا چه دیر زخیمی او الاستیکی دیر نازکی چه دا لحمی فیصدی دیر جگه دا چه وینورکی او د شکل لمخه بیا لاس شکل معموله ده او اته شکل غیر معموله شکل ده دا معموله شکل چې دا حلقوی نه وده یا امیولار چې ډیر جګه فیصدی لري دا وینور کوي بلې دنتاتوس دندانه دار ده بل نوې حجابی ده یا سپتل ام اورتوی سیمی سپتل یا سر سپتل چې نیمه حجابی ده سیمی لونر چې نیمه زورقی ده او لونر چې زورقی ده بل شکل امپرفوریتد ایمن ده چې بیخی منفذ نه لري مایکرو پرفوریتر چه لکه یو ستنه غنده ای کریپری فورم لکه چلو صاف غنده ای دا اشکال دیر معمول ده غیر معمول اشکال چه ده نال اسمانند مسلسی سپایرال یا مارپیچی لیفی فوسی داسمانند فلسی فورم او هبسند ایمن چه هیچ وجود نلاری دا اشکال غیر معمول ده
د عدلی طب د خدماتو عامر ډاکټر خلیل احمد پختونیار په وینا په داسې وختونو کې کورنۍ د دې پر ځای چې له ناوې سره تاوتریخوالی وکړي متخصصو ډاکټرانو او یا عدلي ارګانونو ته دې مراجعه وکړي
پروش کال شپږاتیا انجناکیانو د بکارت تثبیت معنی ورته وکړ او سا کال درې ویشت معنی ترسره کړې ده زیاتر قضایا چې د دې لپاره رسید عدلي طب ته دا ویزه او جین ده کله چې تبادلي طرفی دلتا معنی کیجی متاسفانه اکثر جنکیان چه دیده تو مدلان دیرسی اقا ایتا و دیبان دی غلط سوید چی داگه یا دیر با ارتش معنی دا خلق آگایی پوری دا ارتیا دا چه دوی کلا چه دا سه سویزنون لری با تبادلی تا مراجع وکی او پل اتمنان اصل که چه آیا واقعا دیده سه بکره تخریب دا که سالم دا او پل دا آگایی دا که والے لمخ کے جن کے پورے شاک نہیں ملے گا
د ډاکټر ترینا یادګاری په وینا ځینې وختونه په وړون جنو کې د بکارت پرده د صدمې یا لویدلو له امله هم لمنځه تللی شي نو کورنیو ته لازمه ده چې په داسې مواردو کې خپلې لوڼې متخصص ډاکټر ته یوسي
بکارت پرده یوازې د جنسی مجامعت لپاره نه تخریبیږي یا لویږي کته له درخت نه لویږي حتی یتروجینیک د ډاکټر لخوا کله چې ښه پونهیي ډاکټر او دا مسلک نه وي کله چې غلطه معاینه اجرا شي کیدای شي چې بکارت تخریب شي باید په هماغه وخت یو نجلۍ صدمه ورباندې راغلې ده معاینې ته راشي او دا تشخیص شي جمناستیک کیدای شي چې بکارت د لمانځه وړلو یو سبب شي مور باید خپل جلکی پوکی چې کچېرې داسې عوامل هغه پورې راغی خپل مورې خبر کی او معاینه یې تازه شي چې معاینه یې وشو نو سل په څله عدلي طب ورته یو سرټیفیکیټ ورکوي چې دا د صدمې له خاطره له منځه تللی ده چې په آینده کې ورته کوم جنجال پیښ نه شي
له عدلي او صحي ادارو نه ورهاخوا نورو ارګانونو ته هم دا ډول قضیې ورځي د افغانستان د بشري حقونو د ساحوي دفتر کارکوونکي مریم زرمتۍ په وینا په ځینو مواردو کې د کورنیو د ناګاهۍ له امله له مېرمنې سره ډېر ناوړه چلند کېږي
یو څو وخت مخکې موږ یوه قضیه درلوده یو خاوند راغلی و ښځه یې راله د نه یې شکایت وکړو بیا وروسته چې کله مو مېړه راوغوښته ورسره مو خبرې وکړې مېړه یې وایي چې زه یوه خبره درته کوم د ما مېرمن څه ده زه
یخ مېرمن اوس څلور اولادم درلودل دا جواز په شپه غنه بکارت نه درلود ما وسه ته ډیر زر تر یاد نشو چې دې جواز په شپه بکارت نه درلود او څلور ماشومان اوس لري او تا وس د اتهام په دې باندې تړې دې بکارت نه درلود چې نه درلود تا به پیغه وخت کړه ویولې به و ډاکټر ته معاینات به کړی دا یو د اتهامات له جملې نه ده چې یو نارینه همیشه یدیغه کورنۍ دا اتهام د خځې په وړاندې استعمالوي پیغه باندې واردوي چې دا جلی نه و
په پای کې لازمه ده چې پوه شو شریعت د بکارت په اړه څه احکام لري له دیني عالم احسان الحق حنفي نه به په دې اړه واورو
د بکارت دغه برخه چې په طبیعي شکل باندې د زنانو په وجود یو مهمه برخه ده اصلا د زنانو د عفت او د پاک دامنۍ یو وسیله او یو ذریعه ده طبي علما او یا اسلامي علما په دې برخه پوهیږي چې دا ډیره یو عادي او یو نازکه غوندې پرده ده خو کله کله مخکې له دې چې ښځه خاوند سره یوځای کیږي د بکارت پرده په څو علتونو باندې له منځه تللی شي له درندو او شاقه کارونو سره له منځه تللی شي حتی له ځینو امراضو سره دا پرده لمنځه تللی شي کله ضرورت پیدا کیږي یو زنانه سال خیز کې یو ټوپ وهي په یو ځای کې د دغه علتونو سره هم لمنځه تللی شي دغه بکارت د پردې لمنځه تلل هیڅ کله دا دلیل د یو چا د بې عفتۍ نشي ګرځېدلی په نورې برخې چې د بدعملۍ معلومیږي نن په طبابت کې هم معلومیږي او په اسلامي فقه کې یا په اسلامي علومو کې هم د هغې لپاره خپل حدود او شرایط ښودلی شوي دي هغه نورې لارې امکانات سره دا موږ منو باید ویمنو چې دغه د بکارت پرده به لمنځه تللې هم وي ولې یو منه به باعزت او باعفته هم پاتې وي او خپل ځان به یې هم ساتلی وي
د بکارت ناسالم والی په هر دلیل د نجونو او کورنیو لپاره ناوړه پایلې لري نو د هغې ورځې په هیله چې افغاني کورنۍ صحي او اسلامي موضوعاتو ته په کتو دا موضوع درک کړي او د ښځې باکیرتوب په خپل روح او فکر تشخیص کړي درنو اوریدونکو د دې اونۍ د نیمې نړۍ خپرونه همدومره وه تر بیا مو په لوی او بخونکي الله سپارم خوشحاله اوسئ
دا افغانستان سر لوړے واد پیاوڑے آزاد خادوی آباد خادوی آباد اسکرپان زلان لکل مر بلوس ترکمن ہزار ازبیک عرب پشئی اے ماف نورستانی پھر غز برا ہوئی تیز باش گجر
فیصلے
ذکر